دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اگست 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پنجاب جړاوالا کې بلوي پر دې سربیره د پاکستان سیاسي حالات او انتخابات او سره د ناامنۍ په اړه راپورونه درته لرو. خطر دې هر څه وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسې. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پنجاب په جړاوالا کې تربلو ورسته رینجرز واک ځای پر ځای شوی دی. په پښین کې یو پولیس او شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا بهرنی چار وزیر په پاکستان کې له آئین سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو هیله شولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیری ځای پر ځای کړی دی. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنېدو وروسته عامو خلکو بلوې پیل کړې. د پولیس په وینا پارېدلي خلک د ښار هغې برخې ته ورغلل چې پکې عیسویان اوسي او هلته یو شمېر کورونه او کلیساګانې سوځولي، لوټلي او یا ړنګې کړي دي. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټي چې تېره ورځ په جړاوالا سیمه کې موجود و مشال رډیو ته وویل
چرچز وہاں پہ جڑاوالا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے
گئے جڑاوالا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ورش ہوئے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ورش ول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم او حکومت توائم چ پدی پی ہو کے کڑ کا سانو خلاف درگرے دا قانون باندے مقدمہ درج شی
گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے.
پولیس وای د یو شمېر کسانو په وینا اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور د دوو ورونو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او بلخوا یو شمېر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د جړاوالي پر پیښه سخت خپګان ښولې دي. نوموړي پرون پر ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د قانون سرغړونکو او د لژکیو په نشه کوونکو پر ضد سخت اقدام وسي. د بلوچستان په پښین ښار کې ناپیژندل شوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیری وژلی دی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي مشال رډیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخاب روډ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کولو وروسته پر خپل موټر سایکل کور ته پر لاره و. پر پولیس د برید ذمواري لا چا نه ده منلې، خو د پښین ښار د پولیس تاڼې مشر روزي خان لمړ ویلي دي چې له لومړنیو پلټنو داسې برید شي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده. بلخوا پرون د پښین ضلع په علیزۍ کلي کې د لویزو پر تاڼه لاسي بم برید شوی دی چې د چارواک په وینا ځاني زیان یې نه دی اړولی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي ویلي چې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د وسوالو پر ضد یې د لټون عملیات روان دي. او خو د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د واو وسلوال وژلې دي. د پوځ اماړیکو دفتر ISPR پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د پټو معلومات پر اساس د اگست د 14 او 15 په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال وژل. د ISPR په وینا وژل شوو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو او د عامو خلکو په هدفي وژنو کې لاس درلودي. تر دې دمه وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د پوځ د دې ادعا تصدیق کړی دی. پوځ دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د شمالي وزیرستان په رزمکې له تیرو څو اونیو راهیسې د ټولو اوتمانځیو وزیرو او داوړو جرګه روانه ده. دوی د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت عدلیه وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلیه سرپرست وزیر عبدالحکیم شریعي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. شریعي دا وکړي چې د افغانستان روانې بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبان دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې حکومت یې تر اوسه اساسي قانون نه لري او نه هم کوم هیواد تر اوسه په رسمیت پیژندلی دی. طالبان په تیرو دوه کلونو کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په شمول له موسیقي رانیولې تر سنګارتونونو پورې پر ګڼو شیانو بندیزونه لګولي دي. د هغوی په وینا دا اقدامات یې د شریعت په رڼا کې کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره پرون په خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. په ځواب کې انوارالحق کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لنډمهاله حکومت به په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د پروسې اسانولو لپاره جدي کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان له امریکا سره خپلې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي او په سیمه کې د اقتصادي هوساینې، جمهوریت او ثبات لپاره ګډې ژمنې ته په درنه سترګه ګوري. انور حق کاکړ د اګست پر 14مه د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د آئین له مخې د قومي او صوبایي اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته باید انتخاباتي کمیشن په درو میاشتو کې دننه انتخابات وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غږ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو خبري غړي ته تاسو غوښ نیولې دي. په دې خبرونه کې تاسو د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمایي کې اونیز خبرونه د مشال ترانه لاندې بحث هم لري اوریدلای شي. خو تر هر څه وړاندې به تاسو ته د دې خبري غړي لمړی راپور واورو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان د پنجاب صوبې په جړه والا سیمه کې د قهرجنو احتجاج کوونکو لخوا د عیسویانو پر کورونو او کلیساګانو تر بریدونو وروسته د رینجرز واک سرتیري ځای پر ځای شوي دي. په هغه ښار کې بلوي تر هغه وروسته پیل شوې چې کله دوه عیسوي ورونه اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورن شول. د سبیانو سازوی چې احتجاج کوونکو د هغوی لږ تر لږه څلور کلیساګانې او یو شمیر کورونه سوځولي او لوټل دي. پولیس وایي چې د تورنو کسانو خلاف مقدمه درج کړي او یو شمیر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم پر دې پیښه خپګان ښودلی او ویلي دي چې د قانون سرغړونکو او د لږکیو په نشکونکو پر ضد سخت اقدام وسی. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال راشد خټک را کوي.
د سیمې خلک هغه وخت احتجاج لپاره راووتل چې له جمعتونو اعلانونه وشول چې دوو عیسایانو اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د رسنیو د راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو د څلور کلیساګانو علاوه د یو تورن کس کور هم وسوځولو او نور کورونه یې لوټ کړل. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټي چې په جنواله سیمه کې موجود و د پېښې په اړه مشال رادیو ته رالېږل شوی یو پیغام کې وویل،
چرچز وہاں پہ جڑاوالا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے گئے لوگوں
کو جڑاوالا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ ورش ہوئے دخل کو کورن چور شول او وسوسہ ورش ول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکڑ کا گندنا کوم زه حکومت ته ویل غواړم چې پولیس حالات تر کنټرول لاندې راوستلو کې مکمل ناکام دي. سمدستي دلته رینجر راولېږل شي. زه د سوځول شوو ګرجو او کورونو د بیا جوړولو هم غوښتنه کوم او حکومت ته وایم چې په دې پیښو کې ککړ کسانو خلاف د ترګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج شي،
دفعات کے تحت مقدمه درج کیا جائے.
بلخ پولیس وایي چې د مقدساتو پس پکوي تورن دوه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. د پنجاب حکومت رسنیو ته رالېږل شوی په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښو په لوړه سطح د پلټنې حکم یې کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې دا هر څه د یو سازش لاندې په پاکستان کې د امنیت خرابولو لپاره شوي دي. حکومت وایي سرکاري خلکو هم د احتجاج د کلرولو لپاره له جمعتونو اعلانونه وکړل او وایي چې مقدسات ته پس پکوي تورن کسانو خلاف کاروایی کیږي. خو تر هغه پورې حالات ډېر ترنګل شوي وو ځکه چې له 5 تر 6 زرو پورې خلک د ډلو په شکل کې د جنواله په بېلابېلو سیمو کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې د مذهبي اقلیتونو په ځایونو بریدونه وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ځینو ځایونو کې پولیسو د احتجاج کوونکو هڅه ناکامه کړه او د عیسایانو ځایونه یې وژغورل. په پاکستان کې د داسې پیښو د وجوهاتو په اړه تجزیه‌نگار او د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل،
دا داسې نه چې ځان ته آیسولیټډ واقعه ده او یو ځای کې به خلک راګرم شول، دا یو تسلسل دی. لنډ خبره دا ده چې پاکستان خو چې څنګه شروع کې جوړ شو هغه بنیادونو کې دا مذهبیت راغلی دی او ورسره ورسره رو رو مذهبي انتها پسندي زیاته شوې ده.
د ملک نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ په خپل ایکس یعنی په خوانی ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په ځینو برید کوونکو خلاف په سخت ګامونه اخیستل شي. دوی ویلي دي چې قانون پلي کوونکو ادارو ته امر شوی چې په دې بریدونو کې کاکړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري ځکه چې ریاست ټول وګړو ته پیوسترګ ګوري. د نگران وزیر اعظم نه علاوه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پاکستان علما کونسل چیرمین طاهر اشرفي او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د عیسایانو په کورونو او ګرجو د بریدونو په کلکه غندنه کړې ده او د برید کوونکو خلاف د سخت اقدام غوښتنه هم کړې ده. د اسلامیاتو پروفیسر ډاکټر حفاظت الله داسې پیښو د مخنیوي په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
عیسایانو چې دی نو دا بې حرمتي کړې ده، نو هغوی هم چې دی نو اکسټریمیزم کړی دی او که د هغې په ریسپانس کې مسلمانانو رد عمل مخله راغلی دی، نو دا زمونږ یو علمیه ده، یو اجتماعي علمیه ده. زمونږ چې تر څو پورې زما د خیال مطابق سټیټ خپله ریسپانسبلټي نه کوه ورکوي یا ادارې خپلې ذمه دارۍ په هغه انداز نه پوره کوي چې د خلکو اعتماد په یوانې به حال پاتې شي، نو بیا دا ده چې دا قسم واقعات چې دي نو دا خو به راځي.
د جنواله د پېښه د غندلو لپاره په کراچۍ کې عیسایانو یو لاریون هم وکړو او د مذهبي اقلیتونو او د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت غوښتنه یې وکړه. د لاریون یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل،
پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہم جڑا والے کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔
مونگ دا احتجاج دا جڑا والا پیخ دا گندلو پا مخا کو دا یو مذہب او عبادت زائد اس پا کوی جزا ہم با ایتی چاہتا ور نکلل شی، خو مونگ دا مذہب پنم دا ٹول محالے سوزول او پا مذہبی اقلیتونو کی دا ویر خوراولو ہم گندنہ کو۔ ریاست ذمہ واری دا چھ پا پاکستان کی زمونگ امنیت یقینی کری
کہ وہ ہمیں پاکستان میں مکمل تحفظ دے۔
دا یادونه ور ده چې پولیس د جن والا په پیښه کې ککړ سل کسانو نیولو دعوا هم کړې ده، خو آزادو سرچینو دا دعوا نه ده تایید کړې۔ د جن والا عیسوي اسسټنټ کمشنر هم په بیړ لاهور ته لیږدول شوی دی۔ په بریدونو او احتجاج کې چاته مرګ ژوبلا نه ده اوخته۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو۔
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو ژوندۍ خبري غړي ته تاسو غوښنولې دي او اوس زو د پاکستان د سیاسي حالات پر لور۔ په سیاسي حالاتو کې تر ټولو ګرم موضوع هلته نگران حکومتونه دي او زو د بلوچستان پر لور۔ په بلوچستان کې د پنځو کلونو مودې تیرول وروسته صوبای اسمبلی وخت د اگست پر 12 پر سوې دي، خو د صوبې د نوي نگران یا لندمحالي اعلی وزیر لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، چې لامل حزب اختلاف دنن هم د اختلاف ښکار شوی دی. اوس دا کار پارلماني کمیټې ته سپارل شوی دی چې هغوی به د حزب اختلاف او د تیر حکومت د نمونو باندې د یو فیصله کوي. کارپوهان وایي چې که حکومت او حزب اختلاف غړي د نگران وزیر اعلی په ټاکنه کې پاتې راسي، نو بیا به دا کار انتخاباتي کمیشن ترسره کوي. په دیر نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته نه دی رسېدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ته حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړي دي، په کوم چې خپل اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر مرک خان اڅکزی شامل دی، کوم چې به د حزب اختلاف سره د پارلماني کمیټي په غونډه کې د صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بل پلو ته د حزب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټي لپاره درې نمونه ورکول شوي دي، کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي سره تړاو لري. د اګست 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ للوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر چان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی و، په کوم کې چې د حزب اختلاف مشر د پارلماني کمیټي د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کا عزیز زہری او واحد صدیقی شامل دی، او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی پر ټکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې و غړي عزیز زہری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټې و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخوانی سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دی. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې د ټاکل شوي غړي واحد صدیقي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د صوبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف دوه نورو جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول شوو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی، بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی، په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټې کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست 14 نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د حزب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټې کې یوازې د یو جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پکار دی چې د اپوزیشن نورو جماعتو ته هم په پارلماني کمیټي کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ټکټ ټاکل سوی د اسمبلی د پخواني غړي نصرالله زیر څخه تماس ونیوی، نو هغه د اګست په 12مه نیټه و مشالډو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټي کې د اخستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشي د ملک سکندر پسې ګرځېدلو، د ځان په لاس نه راکوي، او موږ دغه غوښتنه وایو چې متحده اپوزیشن چې پنځه کاله موږ یو ځای وو، ملک سکندر و ملک نصیر و او زه وم، موږ د درې پارټیانې وې پارلماني لیډرانو، موږ په هره مسله کې به یو ځای وو، او حتی د دې چې ملک سکندر زما په ووټ باندې د اپوزیشن لیډر سو، خو بدبختانه د چې وو او نه د ملک نصیر نوم ورکې نه زما نوم ورکې، بلکې د خپل پارټي درې کسان نمونه ورکړه چې دا واقعتا هم آئینی طور او ټیکنیکلی دا صحیح خبره نه ده، دا د سیاسي اخلاقیات دا نه دي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په آئین کې یوازې اعلی وزیر او د حزب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرضۍ د درې درې کسانو نمونه و پارلماني کمیټي ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنا نه لري. په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اسحاق ناصر د اګست په 12مه نیټه و مشالډو ته وویل
ور اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دغه دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسانو نومان ور دوی دوه خود مختار دي. په حکومت کې خو هم شل کسان دي نه، او شل پارټیانې بیاي چې دا درې کسان خو د درو پارټیانو دي، نو زموږ پارټیانو څخه نشته دا کسان، نو لیاز موږ هم دغه کوو احتجاج کوو. یا دا زمان نمایند دغان نه دي کوم چې دا د نن نه، خو د منډیټ نه ده، د منډیټ خو بستو د پاند د لیډر اف د هاوس او په اپوزیشن لیډر باندې دا دوه کسانو منډیټ ته یا به تطبیق خپل سره جوړ شو، ویلند ګوټ کدي خپل نه سو سره جوړ، نو بیا به دوی د یو بل په خپل ټیم د ګوروس وزیر اعلی خپل ځان په دا دوه کسانو کې واچول، نو کدي خو درې کسان نورم نامینیز کولای.
د شغل ناصر په خبره ک پارلماني کمیټي هم د صوبې د نگران اعلی وزیر لپاره پریون نوم باندې اتفاق نکړي، نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي، او هغه به په دې کې یو نوم د صوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس پزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر اډوکیټ ترمنځ د کوټه وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول، او د دواړو خواو څخه د شبیر منګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوبکی ترڅنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی، لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونوم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې و پارلماني کمیټي ته تللې ده، کوم چې به په درې ورځو کې خپله پریکړه کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، خو ځو د پاکستان د نگران حکومت پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته امر کړی دی چې په سرکاري ادارو کې د نوي کسان نه ګماري. کمیشن پرون بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د بلوچستان او سند پښتونخوا د بلوچستان او سند نگران حکومتونه د کمیشن له اجازه پرته د افسرانو تبادله نه کوي. په پاکستان قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیان د خپل آئینی مودې تر پوره کېدو وروسته مات شوي دي. اوس به د آئین له مخې انتخاباتي کمیشن په درو میاشتو کې انتخابات کوي. په دې اړه د شانواز ترکزی راپورته غوښتي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکی ادارو کې برتې شوي سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی. کمیشن ویلي نگران حکومتونه دي په خپلو آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خنډانو اچولو کوشش هم نه کوي. د اګست په 15مه د کمیشن لخوا نگران وفاقي سند او د بلوچستان حکومتونو ته په جاري شوي د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي نگران وزیر اعظم د صوبو وزیر اعلیګان وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت ریپورت د دوی سره شریک کړي. کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم صوبایي وزیر اعلیګان او نورو کابینو لکه وزیران مشیران او د اسمبلی غړو ته هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالي کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري. دا کوم اول وار نه دی چې ګنې انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي. پاکستان کې تر دې وړاندې عامه بلدیاتي او یا ځینې ټاکنې شوې. کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعدې جوړې کړې او جاری کړې دي. په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي، نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپل جاري شوي قاعده عملي کړي؟ ما شاید ریڈیو دغه پوښتنه د پیښور خبریال محمود جان بابر نه وکړه
چې الیکشن کمیشن په خپل هم دی آزاد ادارې جوړېدو طرف ته روانه ده چې هم په دې تیر دوه حکومتونو کې وکړه چې هغه ناست حکومت سره به لانجه راغله او الیکشن کمیشن به ودرېدو هغه وویل چې نه بس موږ نه منو دا چې قانون دا وایي او تاسو چې سوئ نو حکومت چې سوئ نو ټیک نه دي نو هغوی به چې بیا ودرېده نو همیشه مونږ کتلی دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلی شوې ده او الیکشن کمیشن هم په خپله دې وخت کې خود مختاره او آزادۍ طرف ته روان هم دی او تللی هم دی
کمیشن دا هم ویلی دی د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه اخلي بل دا چې په وفاقي صوبایي او مقامی حکومتونو کې به هر رقم برتیارو باندې بندیز وي د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دی وفاقي او صوبایي حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای وفاقي او صوبایي نگران حکومتونه د قانون د مخې د روزمره چارې سمبالې کی هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو د لپاره هم ځینې قاعدې جاری شوي خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو له خوا خلاف ورزي هم شوي د کراچي د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل تیر وختونو کې کمیشن ویلي چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې ګڼي څومره خرڅ کولی شي خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي او دا ځکه هم چې د آډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزور دی ګوره معاملہ یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده د رای ورکوونکو ده رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګڼې زیاتې پیسې لګوي د هغوی ارادې څه دي نو دا به د هغه ځای مسترده کیږي انتخاباتي کمیشن خو صرف فائدې اعلانولی شي جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي او دلته د عوامو کردار شروع کیږي دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي کومې نړیوالې معاهدې یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شي او لا هم روان دي نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهدو عمل درآمد کولای شي کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابر کړي او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرسته هم وکړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
زموږ غل مشال رادیو څاوري د ملګری ملتونو د پوهانو یوې ډلې چې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې پر فعالیتونو څارنه کوي امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان شام یا سوریه او عراق کې فعالیت کوي خو د ټولو ډیر ګواښ افغانستان ته پیښوي په راپور کې ویل شوي چې داعش په درو واړو هیوادونو کې د وسوالو د ګمارلو هلو ځلو ته دوام ورکوي په دې نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خبر کو ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنگي سیمو کې زیات او په غیر جنگي سیمو کې کم وو د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړی ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی او سره له دې چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مشروب دی اوشتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې له ځایي خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپل کړي او له هغه سي نشته ځان ساتل چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په گاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی تیر میاشت داعش یا اسلامي دولت ډلې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشي وژل کېده تایید کړه او ویل چې نوی مشر یې غوره کړی دی د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریې په جنوب کې وبشل شو اسلامی دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2012 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هېوادونو کې خونړۍ حملې کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بله څانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې وه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګري ملتونه باور لري چې داعش د دې هېواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپله عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري او زو ننګرهار ته. د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې سلګونه شونځي سرپنانه لري او زده کوونکي ترشنا اسمان لاندې په زده کړو بوختي. په دې شونځي کې یو هم د مومندرې ولسوالۍ هزارناو کلی کې دی. د دا شونځي زده کوونکي او شونکي د پوهنې ریاست له مسؤلینو د شونځي لپاره د ودانۍ ترڅنګ د نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی د یو پلان له مخې د ټول ښوونځیو د ودانیو جوړېدو او نور اړتیاو پوره کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې له سبان د 900 بابا دولتي ښوونځیو څخه یې ګڼ ښوونځي سرپنانه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. په دې ښوونځیو کې یو هم د مومندرې ولسوالۍ اړوند 1009 کلی کې د باور خان په نوم لومړنی ښوونځی دی چې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د پوهنې ریاست له مسؤلینو د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکي عائشه او د 4م ټولګي زده کوونکي امداد الله وایي
چې موږ د موږ تن کې نسته شو ګرځي موږ ځان ته په خپل تر پر لا ګندلی او موږ ته تارین جوړ کتابونه نه لرو بن لرو.
بازار نو کلی کې یاد خونځه کابل اسکاله د مخه تاسیس شوه دی. د خونځي خونکي هم د ودانۍ ترڅنګ د درسي موادو او د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د ګلبسور بنوم یو تن خونکي وایي چې کله د یو دیوال او کله د بل دیوال سوري ته سترنجې غوړوي او شاګردانو ته زده کړه ورکوي.
شنه اسمان لاندې باد باران مشکلات دا ټول راځي. هغه ورځ چې باد او باران به خله مکتب پټي. د تعلیمي کال په شروع کې دغه 2 میاشتې سخته ګرمي تدریس نه کوي. کله د دیوال یو کوم څه ماشومان زغلوا کله بل کوم څه زغلوا.
د یاد خونځي سرمعلم نورالله د خونځي د تشکیلاتو له کموالي او د پاکو اوبو له نشوالي شکایت کوي.
تشکیل کې هم مشکلات لرو چې موږ رسمي تشکیل شپږ طرف وون کې او دلته شوبات چې دي ګام نستي. بل یو اساسي غټه ستونزه دغه چې موږ دغه مکتب اوبه نه لري. اسکل اوبه دغه څنګه کوم داسې کوم بوتل د کور راوړي وړو کې بس هغه چې اوس کوو بس تور بیا ناس دي غریبانه.
بل نور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست لپاره ویان فرهاد احمد ستانګزی وایي دوی د یو منظم پلان له مخې د ښوونځیو د ودانیو او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
مومندلی کې چې کوم پولیس سرپنا نه لري داوی تعداد کم نو دغلته چې کوم ښوونځي دي داوی د سرپنا دپاره الحمدلله کار شروع دی او کار کېږي. او څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې نوبت خبره ده مونږ په یو وخت کې داسې نه کوو چې مونږ ټوله توجه یو ولسوالۍ ته ورکړو. هر ولسوالۍ ته چې دی خپل سهم ورکول کېږي. نو که په یوې ولسوالۍ کې د واش برنامه روانه ده په بلې ولسوالۍ کې به چې دی هلته به ورسره د سرپنا دپاره چې دی کار روان.
د ده په خبره په ننګرهار کې 915 بابا دولتي ښوونځي شته چې 250 سرپنانه لري. په سلګونو نورې تشنابونه او د څښلو پاکې اوبه نه لري او په سلګونو یې د احاطي دیوالونه نه لري. خو زیاتوي چې د پوهنې ریاست چارواکي هڅه کوي چې د ښوونځیو اړوند ټولې ستونزې هوارې کړي.
زموږ غل مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د پنجاب لنډمهالي حکومت په جړاوالا سیمه کې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیري ځای پر ځای کړي دي. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنېدو وروسته عامو خلکو بلوې پیل کړې. د ولسم په پښین ښار کې ناپېژندل شوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیري وژلې دي. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزی مشال رادیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیري عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخاب روټ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کولو وروسته پر خپل موټرسایکل کور ته پر لاره و. اخو د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژلې دي. د پوځ د امریکو دفتر پرون په خبره کړې بیان کې ویل چې د پټو عملیاتو د پټو معلوماتو پر اساس د اګست د 14مې او 15مې په منځنۍ شپه پر ځمکې عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډزو په تبادله کې یې دوه وسلوال ووژل. په فرانسه د طالبانو حکومت عدلي وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شری اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په داسې حال کې چې پاکستان له خپل اساسي قانون سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي، امریکا به د اقتصادي سوکالۍ لپاره خپلې ګډې ژمنې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه انوارالحق کاکړ ته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم پر ټاکلو له مبارکۍ ورکولو سمدستي وروسته لیکلې ده. او اوس ساسو پام راګرځو ځانګړي اونیز خبرونې د مشال ترانه لاندې بحث ته. دغه خبرونه پرون تاسو په ژوندۍ باندې اوریدلې ده، نن تاسو ته په تکراری باندې در خبرو. په دې خبرونه کې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه بحث شوی دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسید د مشال ترنو لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د پاکستان قومي اسمبلی خپل 15 کلنه آئینی مدعا پوره کړه. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت پای ته ورسېدی او د نوو انتخاباتو لپاره انوارالحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی چې د اگست پر 14مه د خپلې چوکۍ څوګند واخیستی. د عوام نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي علاوه زیاتره ګوندونو د انوارالحق کاکړ د نگران وزیر اعظم جوړېدو هرکلی کړی. نوموړی د دې لمخه د بلوچستان عوامي پارټي یو مخکښ او د سېنات غړی وو چې اوس یې د دواړو څخه استعفا ورکړې ده. د انتخاباتو لپاره نگران وزیر اعظم داسې کس ورکړي چې هغه غیر جانبداروي او شفاف ټاکنې وکړای شي. خو انوارالله کاکړ نه یوازې د یو سیاسي ګوند فعال غړی وو بلکې پاړه دا ویل کېږي چې د پاکستان فوج ته ډېر نږدې دي. نو په داسې حالاتو کې به آیا هغه شفاف انتخابات وکړای شي؟ دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې کې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبریال عبد الله مومن سره بحث کوو. تاسو دواړو قدر منو ملبن وتار کړی وای. مننه هارون رشید صاحب. اول سوال له تاسو هغه دا چې آیا چې په کوم انداز باندې انوارالحق کاکړ د سیاسي پارټۍ غړی وو بلکې یو مخکښ وو او بیا د سینټ غړی وو او په سینټ کې به د غم کول تکرون هم کول او سره یو خاص سټانس دی د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د خپل موقف دی. نو په داسې حالاتو کې آیا له ده زیاده تمه کېدای سي به شفاف انتخابات وکړای شي؟
کاکړ صاحب زما په خیال انوارالحق کاکړ د پاره ډیر زیات مشکلات دي په دې راتلونکو سو میاشتو کې. او ټولو نه زیات مهم خبر همدغه ده چې آیا په پاکستان کې چې کم ټاکنې دي هغه په خپل وخت کې مطلب 90 ورځو کې ممکن دي کنه دي. چې کم وزیر اعظم شهباز شریف آخري ورځو کې خبرو کا هغه نه ښکاری چې دا ممکن ښکاری. هغوی وی چې په کار دی چې کم مردم شماری شوی دا نوې ټاکنې د هغې د حساب سره وشي. نو هغې دپاره کم از کم چې الیکشن کمیشن ته وخت پکاري نو هغه څلور میاشتې بلېږي. نو یو خو دوی دپاره مشکل دا دی چې ټاکنې نخکاری او هر جماعت او سیاستدان پاکستان کې دا اوس تقریبا منی لګیا دی چې نیکسٹ ایئر فروری نه مخکې ټاکنې په پاکستان کې امکان نه لري. نو یو خو دې د پاره سه آئینی وجوهات یا سه جواز چې پیدا کوي. او بل ټول نه غټ سوال هم دغه دی چې دوی باره کې چې کم خبرې کیږي چې د اسټابلیشمنت سره ډېر نږدې دی، نو د هغې د وجې د آزاد او شفاف انتخاباتو څونه امکان لري. بدقسمتۍ دا ده چې دوی یو داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه او سیاستدانان چې دي هغه په بیک فوټ باندې دي، او اسټابلیشمنت چې دا هغه حالانکې هغوی اعلان کړی و پر اوس کالم کړی و چې موږ به سیاست کې مداخلت نه کوو، خو د فیصلو نه او د چې کوم عہدې او ټاکنې کیږي لګیا دی دې نه دا پته لګي چې هغوی اوس هم په ډرایونګ سیټ کې دي. نو دې کې بیا داسې ګوندونه چې څنګه تحریک انصاف دی د عمران خان هغه وجود به څنګه وي، هغه آیا په انتخاباتو کې به آزادانه توګه برخه اخیستی شي که نه، نو دا ټول سوالونه دي چې د راتلونکو ورځو کې د نوې وزیر اعظم د فیصلو نه به پته ولګي چې دا څونه
آسي د دې چې کوم شخصیت ته تاسو هم یادونه وکړه په سوال کې ما دا وویلې چې ډېره را لنډ کو هغه دا چې لکه دای د پاکستان فوج ته نږدې دی او د دې ترڅنګ دای د بلوچستان عوامي پارټۍ یو ډیر مخکښ دی او په هغه کې د ځینې تکرارونه تر اوسه پورې په سوشل میډیا باندې چړي، لکه دای چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو چې کم تعداد دی هغه ډیر کم شایي، یعنی یو قسم پر د باندې د الزام دی چې هغه دی منی نه لسره، خو بهرحال دی منی خو دی وایي تعداد دومره زیات نه دی. د دې ترڅنګ د بلوچستان په حواله د خپل موقف دی، او بیا داسې چې تحریک انصاف د نهم مئی چې کوم واقعات شوي دي پر هغه باندې د باقاعده په پریس کانفرنس کې پر عمران خان ډېر سخت الزامونه لګولي دي، نو په داسې حالاتو کې چې د ده دغسې یو ایمیج دی نو دای څومره د قابل اعتبار یا غیر جانبدار انتخابات کولای شي؟
کاکر صاحب انوار الحق زړی مز دینه پیژنم او خه مرګره هم زمون پاتې شوی دی، یو خه پړه لیکه سړی دی په سیاست باندې ډیر خه پويږي، د سیاست چې کوم اتار چڑھاو دی په پاکستان کې هغه سره هم ډیر واقف دی او ډیر ارسی نه په دې سیاست کې پوخ دی، نو سیاسی توګه باندې ډېر اویر سړی دی. اوس پاکستان کې مشکل دا دی چې دا وار آف امپریشنز از ویری امپورټنټ، چې تاسو باره کې چې کوم تاثر دی هغه سر نه تر آخر پورې آیا هغه درست وی که نه وی. په پاکستان کې مصیبت دا دی چې د ثبوت په بنیاد باندې ډېر کم خبرې کیږي، او بیا سیاست کې بالکل د ثبوت هیڅ روایت نشته. د وجه بیا دوی باندې چې کم تورونه لګي یا دوی باندې چې کم الیګیشنز لګي، او دا ښکاری د اسټابلیشمنت سو کسان دی په پاکستان کې چې ډېر مودې نه داسې ناراض او اسټابلیشمنت نه کاکو بارا کې دا مخکې هغه چې کله سینټ انتخابات کې دی، نو امکان دا چې دوی به د سینټ چیئرمین شي، خو هغه هم سنجرانی صاحب مخکې شو اسټابلیشمنت ته او دوی پاتې رالل. دغه سه سرفراز بوکټی دا هغه هم ډیر مودې نه داسې ناراض اسټابلیشمنت نه ګرځي، نو امکان دا دی چې هغوی به هم په دې دوی به کابینه کې خامخا شامل به وي. نو دا تورونه ردول خو تور لګېدل خو آسان کار دی، خو چې ردول ډیر ګران کار دی. نو دا د دوی چې دوی څومره په دې باندې هغه دي چې د اسټابلیشمنت اثر به په دې ټاکنو باندې بنوي، دا به بالکل شفاف او د الیکشن کمیشن چې کوم مینډیټ دی هغه مطابق کیږي.
هارون رشید صاحب، عبدالله مومن صاحب لائن پریسو، نو بیا هم تاسو سره به جاري ساتو چې تاسو هغه راځي. خو دې کې سوال بلم دا دی چې لکه څنګه چې یو عمل وي د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره، پاغه کې وزیر اعظم د اپوزیشن له مشر سره خبرې کوي او دوی دواړو شهباز شریف او راجا ریاض خبرې څور وځي وکي، او بل اخره یو نوم د انور الله کاکړ په راوختي او بیا هغه د وزیر اعظم سو. خو په دې دوران کې داسې فکر کېږي چې مسلم لیگ نن یا شهباز شریف چې د انوم د هغه نو او نه د راجا ریاض عمومي لکه اساس خبره د ثبوت خو هیڅ اثر نشته، خو دغه یو خبره کېږي. ساس په خیال باندې چې حالات هم دغه سي دي چې د دوی دواړه
یوازې یعنی د فوج لخوا ځخه یو نوم ورکړل سوی و، دوی بس مجبور اوسي هغه به منلی که نه دا هسې ګنګوسي دي. هارون رشید صاحب
جی یار امکان هم دا دا ټول په پاکستان ټیلی ویژن باندې چې کم پروګرامونه کیږي هغه کې هم دا خبره کیږي چې دا نه د زرداری صاحب نامزد امیدوار او نه شهباز شریف طرف نه و نه دوی راجا ریاض طرف نه و، راغلی د راجا ریاض تھرو ضرور دی، خوشاته بل قوتونه و چې هغوی د دوی نوم ورکړی او دا چې څنګه ما مخکې خبره وکړه چې دې وخت کې سیاسي قوتونه چې دي هغه انتهایی کمزور دي په پاکستان کې، نو چې هر شی د اسټابلیشمنت طرف نه مخې ته راځي دوی یې مني. که تاسو د آخري حکومت ورځې وګورئ د شهباز شریف هم، نو داسې ډېر قوانین او بلونه وو چې د پارلمان نه یې پر ډېره تعدی باندې او بغیر څه بحث او بغیر څه تجزیه هغه یې پاس کړ چې هغه کې ډېر داسې ډریکونین لاز وو، دا سیکرټ ایکټ کې چې بغیر د وارنٹ د چا گرفتارې مطلب هغه په دنیا کې چرته داسې روایت نه وو، خو دغسې دوی کوشش وو چې دا بل هم پاس شي خو هغه لږ مزاحمت شو نو لږ مائنیوټلی هغه ډیوټ کو، نو راغلی خو هغوی طرف نه دی او چې څنګه ما وویل ډرایونګ سیټ کې هم هغوی دي چې دا الیکشن سرته ورسوي، خو دې وخت کې ماته نه ښکاري چې زر الیکشن هم ممکن دي، ولې عمران خان جیل کې دي نو اوس هم مقبولیت ډېر زیات دی، نو دوی لپاره ټولو نه غټه اسټابلیشمنټ لپاره مسله هم دغه ده چې څنګه به الیکشن کې کاونټ کوي.
مننه هارون رشید صاحب، تاسو ته راځو. عبدالله مومن صاحب لاین پر سوی خو بیا دې راغی. عبدالله مومن صاحب، هارون رشید صاحب او تقریبا دا خبره اوس وچی انوار الحق کاکړ چې دی هغه ممکنه ده، زیات خیر چا سره ثبوت نشته چې هغه د فوج له خوا ځخه نوم ورکړ سوی، نو ځکه دی نگران وزیر اعظم سو. نو ستاسو په خیال باندې اول خو هم دغه سیدا کنه دا حسې یو افغانی یا ګنګوسی دی خورې شوی دی، او بل دا چې څومره کولای شي چې دی د شفاف انتخابات وکړای شي، ځکه دی د پارټي غړی هم دی، سینټ هم دی، او د پاکستان په سیاسي معاملاتو باندې د نقطه نظر معلوم هم دی.
ډاکټر صاحب ګوره ډېر واضح ده او هغه خبره دا ده چې کوم دیوس کې د دې مخکې د شهباز شریف صاحب کوم حکومت هغوی دا انټرسټ لرو چې هغوی یو کال لپاره پاتې شي او دا سیمې چې ده دا ایکسټینډ کړی شي، خو چونکې دننه نه هم د اتحادین طرف نه یو ناراضي وو په دې باندې، او د دې سره سره دا خبره ډېره واضح ده چې اسټابلیشمنټ چې دی هغه هم په دې باندې خوشحاله نه وو چې دا سیمې پاتې شي. پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی سینئر قیادت چې روزانہ په بنیاد باندې خبره کوله هغوی ته هم دا پته نه وه، دا خو ډېر واضح دی چې د انور الحق کاکړ صاحب دوی چې هغه د پاکستان د اسټابلیشمنٹ په مرضی باندې راغلی دی او داسې دی چې هغه د اسټابلیشمنٹ د مرضی نه خلاف راځي یا د هغوی ډایرکشن چې دي هغه په مخه باندې نه وړي.
هارون رشید صاحب، په پاکستان نېشنل پارټي ده د اختر منګل، او بل چې دا هغه د عوامي نېشنل پارټي ده، نو د دوی چې کومې اندېښنې دي تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي سیاسي سیټ اپ کې هغه د ځان مستقبل نه وویني که نه هغه چې کوم اختلاف یې شي دی هغه په اصولونو یا په سیاسي فکر او نظر باندې ولاړ دی؟
ګوري د دواړو ګوندونو چې کوم اعتراضات مخې ته راغلي دي هغوی بنیاد هم یو شی دی چې انوار الحق کاکړ صاحب چې دی هغه د اسټابلیشمنت نرسری کې پروان مخکې شوی دی او دی دا وی کس دی، نو دی د وجه اندېښنې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. دا دوه تاسو یاد ساتئ چې ورکوټي ګوندونه دي، د صوبایي ګوندونه دي چې کوم مرکزي هغه دي هغوی په هیڅ خبره نه دی کړې، او د دوی دونه زیات مهم حیثیت نشته. اختر منګل صاحب هم ډېر یو لیمیټډ رول دے په بلوچستان کې، حالانکه نیشنلسٹ پارٹی دا او پخوانی پارٹی دا او ډیر د دوی هغه دی پرفارمنس دے د صوبې دا پارا هم دا واسه ان پی هم ډیر سایډ لاین تشوي دا، نو دوی خدای افورد کولی شي چې دوی اعتراضات پبلیکلی اوچت کی او مخې ته راولي، خو چې کوم اصل پارٹیاں دي هغه پی غلی دي. اصل هغه میټر کوي چې دوی کسه اعتراض وکړي، خو مسلم لیگ نون خو چې څنګه دا مونتویل کیږي چې نو مخه ترالو هغه ایکسپټ کو نو هغه طرف نه خو هغه نشته خو پیپلز پارټی طرف نه ابتدا کې س رزیسټنس راغلی او س اعتراض پہ راغلی خو بیا هغه هم فیصل کنڈی سے ٹی وی ترا لو اور چزمن پہ اس اعتراض نشتا اور بس چکم وزیر اعظم واک اور کڑے نو اگوی چکم فیصلہ کڑے دا منتا اس قابل قبول دے نو دوی پارٹیاں نے دا غٹے پارٹیاں نے دا ذہن کے او دا دماغ کی خبر لری چې دوی کا اوپن اسٹیبلشمنٹ خلاف اس پدے وقت کے سماحاز جوڑی نو بیا الیکشن کے دوی دا ڈیر سخت نقصان نو دا آغی دا وجه دوی سٹریٹیجی اندغا دا چه فی الحال خوی چه عرصو کے کسے ادرو لے دے کوشش کو چه آغی سر او چلے گو دا ٹاکنو تزان ہو رسو و آغی کے بیا گورو چه آغی کے الیکشن سنگا کی گی پارٹی خپل اسٹیبلشمنٹ ذرا ہم رابطی دی ڈیلنگ ویلنگ ور سر کی گی لگیا دا نو آغی خپل زن لا یو چینل کلاو دی نو کاکڑ صاحب خپل لیجیٹمیسی چې دا هغه ثابتولو لپاره سیاست کوشش ضرورت نه ده هر څوک په پاکستان کې پوهیږي چې اصل اقتدار په چا لاس کې دی او طاقت څوک لري او چا سره خپل وړي
مننه هارون رشید صاحب عبدالله مومن صاحب تاسو بیا راغاست نو که تاسو خپل خبره جاری وساتئ یعنی تاسو تر دې د پوره خبره وکړئ چې هغه ممکن د چې اسټابلیشمنت له خوا ځخه د نومور کلسوي پر ځای د دې چې اپوزیشن لیډر راجا ریاض یا بیا شابه شریف تر په خو سوال دا دی چې د سیاسي پارټي سره تعلق لري او د سینټ غړی هم او په سیاسي نقطه نظر معلوم دی نو ستاسو په نظر باندې د څومره کولای شي شفاف انتخابات یې کې نکړي
آیا پاکستان کی ناممکن ہے کہ روان سٹوک میں تو کہ یا کا یو کا گچ دے انتخابات کی دیگر تولی نو دی جی مختلف ایشوز کی دیگر غمت کی طرح دی یا خدا دے کہ گتا سو گرے پتیر یو رس کے بلوچستان کی دفتر بندری اٹیک شو اور دا بلوچستان انسرجنسی کی دا اگا دیر تیزے کر پا مخا مطلب تیزی کی لگیا دا واسا ٹیسن ان کی گی تاکر سے سیدے اگا نہ صرف دہشت گردے مانی عالمی اور قومی سیاست مانی بلکہ بلوچستان پہ انسرجنسی ہم دیر پویا دے اور اس کے چین اعلیٰ وقت پاکستان تراغل نہ ہو پاکستان نہ چونکہ جب فارن آفس کا اور کون آگے کے دو مطالبے تو پاکستان نکڑے ہوئے تھے امنگتا سیاسی اسٹیبلٹی پکار دا اور یہ امنگتا امن پکار دیں نظام کا خیال پہلا کو سویلین حکومتوں نے وہ پاکستان کی اور نشید کے تک نبتی تھا اشارہ مکڑا چناوی اس حیثیت نہیں فوج اسٹیبلشمنٹ آپریشن کے اور گاڑی اگر خپل مرضی باندھی گئی پارلیمان تھی اگر صرف یہ سیاسی ربڑ سٹریم پہ داغوی دمرا اہمیت سیدھے اگر تنش کرے انو دا خبر ہوں مخ اترازی چرا ملک کی کما انسرجنسی دا کم دہشت گردی دا تاغی ختمول دا پارا فوج چیدے اگر یہ نوی آپریشن طرف تک لے شی تدی سر سر بلوچستان اور چکم مسئلہ دا اگم دا کے دو طرف تک آگا چونکہ پاکٹ سے بھی انفلوئنس لڑی اگر ہم کچھ تر مذاکرات ہو په صورت کې نه حل کیږي د کوم ناراض بلوچ مسله ده نو هغه کې بیا کې دوی یو بل آپشن چې دی هغه طرف ته نه شي او دریم دا چې سټیبلټی پاکستان ته سیاسي سټیبلټی پکار ده نو دوی دا نظام څه وخت پورې چلی حل خبر نه مهم کیږي خبره ده شفاف الیکشن ده زما په خیال دغه د کاکړ سے پلاس کې نه ده څنګه چې 2018 کې هم یو نگران حکومت ناستو خو اسٹیبلشمنٹ غوښتل دغه الیکشن چې دی هغه د عمران خان په دوله کې واچول شي هغه وکړی شو زما نظر دا نه دی چې کاکړ صاحب په دې کې څه کردار چې دی هغه ادا کړي خو دا خبره ډېره واضح ده چې الیکشن چې دی هغه داسې ښکاري نه چې فروری یا مارچ نه هم وشي خو بیا هم ایشوز دلته دا دي چې هغه الیکشن ته بغیر به سټیبلټي
یو بل تصور دی او زه بیا دا سوال بیا وروسته له هارون رشید صاحب هم کوم د تاسو سوال دا هم دی یو بل سوچ فکر دا ټولې خبرې چې دی هغه بې ثبوته دي او د خلکو نظرونه او فکرونه دي او اندازې دي یو اندازه دا هم لګي چې یو هارون رشید صاحب هم خبر وکړه تاسو هم وکړه چې پاکستان زیاتره سیاسي پارټي وایي چې د نوې سرشمېرنې له وجې څخه کېدای شي انتخابات د آئینی مدت نوې وجې ده درې میاشتې ده دا په ځای دا اوږده شي او دا څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې سي ځکه چې هلکه هغه بندۍ به کوي. خو یو بل تصور دا تاسو هم هغه طرف ته لږ اشاره کوي چې هغه دا دی چې کیدای شي د انوارالحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت چې دی هغه یوازې دا نه چې شپږ میاشتې پاتې سي بلکې دا کیدای شي یو کال یو نیم کال پاتې سي. دا هسې اندازې دي تجزیې دي که نه په دې کې یو څه داسې مواد شته چې سړی ویلای شي چې په دې خبرو یقین کېدلای شي.
کاگر صاحب گورا تاسو کتلی پاکستان تاریخ کی یا فور ریٹائرڈ بیوروکریٹ راضی نگران وزیر اعظم یا دې سره سره ریٹائرڈ جج راضی اغا امپارشل راضی کاگر صاحب خپل تقریری کې دا بتورې نگران وزیر اعظم کاگر صاحب سره زمون بسو درجنونو ملاقاتونه شوې دي. اگر صاحب خپل ځان کې یو سیاسي سړی کم او یو ټیکنوکریټ زید دی اغا زید تر پریکٹیکل اپروچز باندې ټینګ ساتي او سره پاکستان یا ہندوستان کی جکم روایتی جمہوریت تے تغیر ہٹ کر یہ نظر لری اب تا کتلی بلوچستان کی دوائی سب بلوچستان تو نمانی جکم میڈیا جوڑا شیوا آن لائن او دا غم انتخارہ کدر لکی دا غطبہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پر سیور کولی اکو سپانسر کیو اگا بن سکو نو اگا دا غی سوکوی ہم اگا تور کڑی وا چیتا دا زیمواری جیتی دا دا کوا نو تاکر سے تائناتی چیدہ اگا چونکہ سیاسی پاتون دن بدی وانے دیر دے تغا دی اگی مطلب داخکاری کر دے کاکر سے چکم تیرے بر دے اگا اگدے موزے پور اتنے شی اگا دیسی نخکاری الیکشن بدن رزر ہو شی دیسی دیر آپشن چیو اگا مخی تراتنل اگا پاگے وانے دا خبر بکیدہ چکم نمبر دے اسلامباد نتلو داگی وانے وہ پینڈا ہی ترازار کور اکم نمبر جیسے پینڈا ہی نراتلو ناظر مانے با اسلامباد کی مستقبل پا سیاسی مندر نوا مانے سوالیہ نشانو نے چیری اگو سے دیدل نو د کاکر صاحب کوم ذهنیت دی یا د کاکر صاحب چې اوس نږدې کوم مستقبل ماضي دی په باب کې دا هغه دا چناو کې دی دا هم ډېر سټریټیجیکلی شوی دی او د دې ښکاري د دې چناو نه چې را اسټابلیشمنت دی په پاکستان کې یو غټه منصوبه لري چې دا نگران حکومت دی هغه د اوږدې مودې پر وزن ډول
مننه عبدالله مومن صاحب. هارون رشید صاحب لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب زخمه پوښتنه وکړه چې دا خبره کول چې دا یوازې شپږو میاشتو خبره نه ده یا د څلور پنځو میاشتو نه ده بلکې دا اوږدې مودې لپاره دی یو نیم کال یو کال تر دې وخت زیات ممکنه ده. وي نو دا خبرې هسې هوایي خبرې دي ګنګوسې دي اندازې دي تجزیې دي که نه دې کې څه مواد شته چې سړی یقین باندې وکړی شي؟
کاکر صاحب زما په خیال دا ستاسو دې تپوس ته راتلو نه مخکې یو بله خبره کومه تاسو دلانه پوښتنه کوچې شفاف انتخابات امکان لري که نه؟ نو هغې باره کښې زه دونه ویل غواړم چې الیکشن خو لا لرې دي خو هغه پری پول ریګینګ چې دی هغه پروسس آلریډي شروع شوی دی
تر انتخاباتو له مخې چې کومه دندې ده هغه تاسو شروع شوی ده؟
بالکل هغه آلریډي که تاسو وګورئ نو اوس دې وخت کې ټول ګوندونه چې کوم مهم ګوندونه او پی ټی آی ته بالکل پکې لیول پلینګ فیلډ اویلیبل نه دی هغوی ته هموار میدان دستیاب نه دی دې وخت کې ټول خلک چې دي یا خو روپوش دي یا سیاست یې پریښی دی او پارټي چې ده هغه تقریبا ختمه شوې ده عمران خان هم په جیل کې دی نو دې کې دوی دا پارټی چې دونه مقبول پارټی وه اخر پورې او اسټبلشمنټ سپورټ سره درې نیم کال پاکستان کې حکومت کړی دی نو هغه خو اوس دې وخت کې بالکل په دې حیثیت کې نه دی چې د الیکشن یا ټاکنو کې برخه واخلي نو د الیکشنو تاثر چې دی شفاف بوي هغه ماته نه ښکاري چې ډېر داسې امید لري چې څو پورې خبره ده د دې کاکړ انوارالحق کاکړ صاحب حکومت چې دا به څونه وچلي نو هغې باره کښې هم چې څنګه تاسو وویل چې ثبوت خو نشته خو چې کوم اویلیبل تاسو وګورئ دا زمونږ ریسنټ هسټري وګورئ دا وروستو شپږ میاشتې یو کال عرصه وګورئ په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې اسمبلیانې ماتې شوې دي او په کار دا و آئین او قانون حساب سره چې درې میاشتو کې الیکشن یاد ته شوې وې دا پښتو کې په دې کال مئی کې دا خبره سرته شوې به وه خو ونه شوه اوس پورې خبره روانه ده او څوک پې نه اعتراض کولی شي نه پې احتجاج کولی شي نه څوک پې خبره کولی شي او خبره بالکل ټپ خپل ځای باندې ولاړ دی نو ښکاري دغسې که دغه سټریټجي د اسټبلشمنټ او چې کوم نگران حکومت اوس دی نو هغې کې که بیا دوی درې میاشتو کې نه کوي او شپږ میاشتې اخلي که څه کال اخلي ماته زیات پکې فرق به نه ښکاري نو آلریڈی چې کم مونږ ته اویلیبل ایویډنس دی هغه کې خو نخ کاری چې
یعنی
دا به ډېر زر
او جی کی آرون رشید صاحب یو منټ کې که جواب را کړي ځکه چې وخت کم دی. نو زه به عبدالله مومن صاحب زخم یو سوال کوم، هغه دا چې که تاسو وایاست که په لنډ وخت کې نه کېږي او عبدالله مومن صاحب هم دا وایي چې کېدای سي دا تر شپږو میاشتو دا کیسه اوږده سي، نو د پاکستان سیاسي پارټۍ خو تر دې حده پورې ښکاري چې متفقه دي چې د حلقبندیو پورې ده، کېدای سي تر دې درې میاشتو زیات شي، نو څلور پنځه شپږ میاشتې، خو که دا تر شپږو میاشتو زیاتېږي نو د پاکستان ټولې سیاسي پارټۍ چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، پی ډی ایم، تحریک انصاف دا ټول شامل دي، دا به دغه یو ارینجمنټ یا دغه طریقه کار به ومني.
دا به هغه وخت کې بیا مونږ ګورو چې هغه وخت کې حالات څنګه دي. ما ته نه ښکاري چې پی ټی آی مقبولیت شپږ میاشت نه پس همدغه سې که برقرار وو، نو بیا ما ته نه ښکاري چې هغه وخت کې هم پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون چې دی هغه به غواړي چې الیکشن زر تر زره وشي. هغوی خو همدغه ټایم باینګ کوشش کوي چې وخت واخلي، چې څومره زیات وخت والی چې دا پی ټی آی بالکل د سره ختم شي او د دې مقبولیت ختم شي او د دې سپورټ چې دی عوامو کې هغه ختم شي، نو هغې ته به هم منتظر وي. نو که دا حلقه بندیان پوره نه شوي نو کېدای شي هغه وخت کې هم شي، نو امکان دغه دی چې دوی دغه فیصله په دې باندې به ډېر زیات انحصار لري چې پی ټی آی پوزیشن هغه وخت کې څه دی.
عبدالله مومن صاحب لکارون رشید صاحب وایي چې که چېرته دا له شپږو میاشتو زیاتېږي نو ممکنه ده که پی ټی آی چې دا هغه مقبولیت لري نو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون او دا نورې پارټۍ چې دي هغه په دې باندې اعتراض ونه کړي که دا انتخابات لږ ناوخت سي. ستاسو په خیال باندې دغسې یو صورتحال جوړېدای سي او که جوړېږي نو بیا دا ګوندونه چې دي دا به اعتراض وکړي که نه؟ د هارون رشید صاحب چې کومه خبره ده هغه تاسو ته سمه ښکاري.
خبر خدا دا عمران خان حکومت اور پاکستان کے نتول سیاسی جماعتوں نے پی ڈی ایم نے چترائی لان دے اور ملک کے انتخابات وقتل حکوم کے ریاست اور ریاستی اداری اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سر ولاڈو نگر اور قومی سیاست کی ایک قسم بدلوں چلے آگاہ نخ کر رکھے دو اور کتا صوبیہ اگین پس برے پی ڈی ایم رات لو سرا کیونکہ ریاست میں بل طرف ولاڈو پی ٹی آئی مزاحمت سے دے آگا امپیکٹ سے آگا نہ ہو جاؤ نون لیگ کم سینئر وزیران دے اگوئی دا خبر اگئی چیرا یو پر جنگل کی کم خمار دے اگا کو یو پالوان زمونگ پر رہا گزار کو کوئی یار دادا خطرہ دادا چیرا دا پالوان سے دے آگا زمونگ طرف تخل رہا دا شیر سے دے خمار دا زمونگ طرف تخل رہا وانا رہی مجھل دا یو خطرہ کو ہر وقت موجود دا اور اسٹیبلشمنٹ یو غٹ منصوبہ چیز اگر لری اگر زراعت حوالے سے رحم لری اگر اکانمی حوالے سے رحم لری اگر دین علاوہ ملک کی انویسٹمنٹ راتلو حوالے سے یو انڈر ون امبریلا جکم انیشیٹو سے روکڑے داغا ہم لری زما پخیل اگر ذہن کی دادا داغا دا جنرل باجوہ ہم دا باجوہ ڈاٹ نائن سے لیم بانے
نخو سیاسی پارٹیاں نے بدا ٹولی خبری اسر اومنی یعنی دا مدد سے اگدشی دا بر ٹولی اومنی دوی دا خبری اسر کئی او منٹ کی جواب رات را
زما نظر دانا دے سی پاکستان کی سیاسی جماعتوں دمرا طاقت لری یا سیاسی نظام دمرا مضبوط تھے عالمان دمرا مضبوط تھے یا غبا نقبل ایجوکیشن نہ یا نقبل مزاحمت نہ قومی سیاست کسی دے تو بدلنا والی آل دو دا جسٹس فائزی تھا چونکہ غبا کو سپٹمبر کے دقل عہدے حل فلی اگلی نبل بدلن رہا کہ عہدہ طرف نہ دباؤ رہا کہ اب الیکشن ہوشی یا غیر جمہوری یا غیر آئینی اقداموں نے سیدھے داغے لار بدر ہوئی نہ چانس پیشتہ دے وہ سیاسی جماعتوں کی یا پارلیمان کی دمرتوان نے سرے یا اسٹیبلشمنٹ روکڑی یو منصوبہ ہوں اگے خلاف داغے کو بدلن کو داغا خپل مزاحمت کرا والے
ډیر ډیر مننه عبدالله مومن صاحب ستاسو او هارون رشید صاحب ستاسو زکه چې وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستو ډیر مننه. داود مشال ترنا لاندی چپکی مو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا د غیر جانبدار او شفاف انتخابات کولو پړه ستا پښتني د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید او د ډان ټلویزیون خبریال عبدالله مومن سره چړلې بحث پای ته ورسېدې. عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي په مخه مشه
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی